سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه‌ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی میکند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت‌های بلاروسی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خطاهن خواف هرات که کار ساختیان در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه های مهم ریلیست که شهر خواف ایران را به هرات وصل می کند. این خطاهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می شود، اما کار حداثه آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بیش از یک سال با مزرعه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو بر رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها بعد دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جی پال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تهمه حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شب نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11 و 6 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفته وار داریم. نخست برنامه مثلث و تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د جنو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړۍ ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکی بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان یې نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولی دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر درېمې نېټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د وسیرو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړې ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک تینو ایمال خټک لمړی به تاسو ته راشم. ستاسو په بار دا د پالیسی جز دی چې دغه افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډېر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی دا چې اوس هغه نور تدې نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولای یا د دې خصمانه نشي کولای. مخکې په تاسو پورې چې افغانستان په فوکس کې الته کې چې دا نو د سوړ جنگو بیا هغه نه پسې کلا د تروریزم خلاف جنگو پای کې ټول دنیا چې دا نو د افغان کډوالو سره مرسته کولای او پاکستان ته ډیر زیات کومکونه راتلل. یو خو کومکونه بنشي دوم خبره دا چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې د دې میس کې تاو تری خان راغله او درېم وجه چې دا د اوسنۍ کوم د تیر ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی هغه سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې نو دوشتم کال کی چې په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټې یعنی د ملي امنیتي کمیټې یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو او هغه پالیسی دا و چې نور چې دینو د ٹی ٹی پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دینو سفارتي تعلقات باید چې دینو هغه کته شي او هغه سره چې دینو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ٹی ٹی پی سره نو هغه پرانا کې چې دینو بیا تاسو قتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ٹی ٹی پی حواله سره خبرې وکړې او هغه ته ځنې اسناد او دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکړي چې هغه مطابق هغه دوسیې مطابق افغانستان کې چې د طالبانو پرځونه دي او هلته نه هغه لګیا دی د پاکستان خلاف دلنداندي کوي دا اوسنۍ دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدای شي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې د پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دینو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته ادعا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو دې ته بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي دلته بل داود خټک نه واورو په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په باره کې کوم راپور پروسو کې درلود ځکه چې دا شمیرې هم ګډې وډې دي دقیق لا نه دي
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي بیا پرونه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دي هغه طرف نه مدار راپورونه خبره شو نو د پاکستان له طرف بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا او که تاسو یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالات ترا شو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په اغه کې داسې هم دي چې اغه ویلې دي چې دې سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې اخلاص کې دي د پاره دی نیسی خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کېده دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي
مانه نه پام دې پرخه کې بالا ایمل خټک نه وورو تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاسو ورته چلند شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلند دا دغه لاریونو نشوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه چې داود خټک مو چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شرط کېښو. ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي دی سلو پنځه قسمه اوسیږي. یو خو هغه دی چې هغوی سره د یونیسیار یو کارت دی. دویمه خبر داره چې سمودی راسي څو کاله مخکې پاکستان دا وغوښتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نه خو د ملل متحد سره یونیسیار سره ثبتي او نه چې دی نو نورو طریقې سره ثبتي او د هغوی په خیال باندې د هغوی په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري نو د هغوی د قانوني کولو دپاره بیا افغان سټیزنس کارت په نوم باندې چې دی نو پاکستان یو پروسس شروع کا. دریم هغه خلک دي چې هغه ویزې لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو د راتګ نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوري دوره کې چې دی نو د مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغې همکارانو هغه تقریبا څلوېښت زره پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او دلته نه هغوی لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقه یې بوځي. نو پاکستان چې دی نو دغه څلوېښت زره کسان چې دي هغوی په دې وجه باندې اجازت ورکړی دی غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږ پروسیس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري نه خو د یونیسیار کارډ لري نه افغان کارډ لري نه ویزه لري او نه چې دی نو دغه څلوېښت زره کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي هغې ته دی غیر قانوني. تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وویل چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار دی چې مونږ یو جدي خبره وکړو د طالبانو سره نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وویل چې په فروری 2023 کې لاړو هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټه اجلاس وشو او پای کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
همدغه دی کنه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس د اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کړو، مطلب دا اعلان کړو چې بس به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویمه درېمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري. داسې ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارڈونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلو شي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2022 کې په اکتوبر کې دی اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کړه چې په یو میاشت کې دننه تاسو وځئ. بیا دی وی چې مونږ به د اپریل د نه دویمې مرحلې باندې کار شروع کړو. نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته ده چې په داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل او سترې محکمه کې چې دی نو وویل شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانین اصولو مطابق د دې افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګ چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یونیسیار مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان چارواکو سره خبرو کا. نو
دا چې نه بیا هم همدا خبره شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو. په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم. خو داود خټک، تاسو د انوسی موضوع یاد کړه. جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې انوسی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي. څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه ندي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. د اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده، او دا انوسی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد دپاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک اوسیږي نو هغوی به ځان سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولی چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې همداسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی بازی ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بازی یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار لکتیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بازی ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتماً امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه، نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړله چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې تقریبا 8 لکه افغانان په د یوه کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا وویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبې په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان، او دا باید دا کار ونه کړي، او ډیر انتقادونه یې کړي دي. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه. څرنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او د تیرو ورځو کې تاسو کتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حملې نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو دا سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس موږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا، ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د NOC حوالے سره ده. ګوره چې مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2020 کې اعلان وکړو چې موږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دې کې هر څوک موږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د NOC مسله NOC پالیسي دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه په خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوس هم وکړو، سمی سبزی سے پرون ما یو ٹویٹ کٹو او هغه لیکلی چې هغه څوک خپلوان چې دین هغه نیولې شوی دی، هغه پولیس سره رابطه وکا، او پولیس او هغه خپلوان سره ټول اسناد برابر. نو بیا سو وخت پت بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکا خپلوان سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پری دی، خو مونږ ته وی چې تاسو مونږ ته دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړي چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس لپاره چې دا یو د پیسو ګټلو یو د NOC
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
یو ځنې جوړ شي
دا ایمل خټک دلته دا خو کېدې شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خوا ته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې له ستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلوو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغسې شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ده، ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په GHQ کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه څه ورته د افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچوا هغه دا و چې عسکري فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا هوایي بریدونه وشول، او دین سورې د پس مونږ بیا اسلام آباد کې بیا چې دین د افغان کډوالو سره د ان او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسي ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپله خبره ومني. او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تر څو پورې په دې وګوره، تاسو کتل پالیسي کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دی نو صادق خان چې دی خصوصي استازی چې دی د افغانستان لپاره پاکستان، هغه په کابل کې ناست دی، دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات، او په عین حال کې چې دی د پکتیکا باندې چې دی نو وایي دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړه سطح باندې سفارتي چې دی نو د تعلقات د بحالولو یو کوشش. نو په دې موقع باندې یو طرف ته
روغه جوړه کوي او بل
طرف ته
مننه. داود خټک، تاسو له چا سره خبرې نه دي کړي؟ دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو، چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی، هغوی هم په دې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا پس خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کوم څېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه ده کړې چې هغوی څه وایي چې د اسلام آباد پالیسي په کومه خوا روانه ده؟
ګورې، کله چې دا ایمل صاحب چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبار وشو، دا بمبار په داسې ورځ شوی دی، پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوی دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره، دی په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي. خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې، نو که بمبار دا خو کده هر چا حکومت وي، کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کېده ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې، نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی، بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مو چې کله سوال کو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره، دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبری کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالې د اغې ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالې مرسته وکي او مونږ هم در سره ملګریو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو، که مخکې پالیسی وا او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته، کله یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم، نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلی چې امدی ور سره مرستي کوي، دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي. دا هغه خلک چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشتي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده، سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځای اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده هغه په خپله خوره کې دی او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبې د پنجشنبې ورځ ده ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځي نو زه دا ورځ یادوم پنجشنبې ورځ ده هم اوس لږه شېبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلک دي ویل کیږي چې دا د غې چارواکي دي د غې ویډیو هم دی اوس د لږ شیبه مخکې د غې ویډیو اوس جاری شو نو دا که په زور باندې نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابیږي هند به هم راځي نن پکې هند راغلی سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي ځکه چې دینه خو به انټیلیجنس گیم جوړ شي
ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړه ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ایسای مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او د ایسای مشر هغه د جیل ته مستولی دا کنه نو څرنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ایسای مشر راسوي دا بهرنیو چارو وزارت چیرته دی چې دا اړیکې سمې کړي او یا هڅې وکړي
شي بر زه دستا سو سوال تر اعظم خود د دادا هند باره کې چې تاسو سوال کړي د دې یو 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 دوه نقطو طرف ته مهمو نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یا یوټیوبران چې دي یا د هغه هغه متقاعد جن اعلان چې دي هغه یو خو دا خبره کوي چې یو خو چې څومره د افغان طالب چارواکو یا د ټي ټي پي کوم دغه دي کاروایانې دا پیش کوي په ډېر زیات دغه سره دې ته توجه ورکوي کوریج ورکوي دویمه خبره دار چې دا یو خبره کیږي د افغان هند په چکم ستراتیژیکی دغه کمیونټی دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دوی استحکام چې دی دا زمونږ په فائده کوي په کار داره چې د افغان طالبان رول نه غورځېږي دا حکومت ختم نه شي او که تاسو وګورئ دوه واړه واړه نه بلکې دوه ډیولپمنټ شوي خو یو ته توجه نه ده میلاو ګوره په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي هوایي ځواک کیږي په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند کونسلیټ په همکارانو باندې حمله کیږي یو پکې وجل کیږي او یو دکه دوه پکې زخمیان کیږي یوه دا خبره دویمه خبره دا ده هنیال کې چې پکتیکا باندې ځواک کیږي په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې دغه د فوج د لارې تقویه کیږي هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره یو خبره کوي او مبارکي ورکوي چې موږ له تاجکستان سره دغه شو همسایګان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو دا دوه خبرو نه پس مونږ ګورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي اوایي بریت غندي او دې نه پس مونږ ګورو چې دا غي چې د تماسونه زیاتېږي نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود و خو هند به اوس ته مونږ ګورو داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نور هم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات
دغه سره چې د افغان طالبانو کومک ترالي خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان واستوي
یو خدا خبره ظاهره کوي چې پاکستان کې چې دی وزارت خارجه چې اهمیت نه لري ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی دویمه خبره دا ده چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره اترې کړې کو چونکه خبره اترې بل قسم دي او هغه چې دی هغه دادي چې څنګه دا طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف کوم ځواکونه دي هغه څنګه تقویه کی او د خپل میس کې چې څومره مخالفین دي د میس کې انسجام څنګه پیدا شي او دې کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي ځکه چې دا ټول اقمالات او دا ټول انسجام به چې د متمرکز کیږي په بدخشان کې او دې لپاره چې دینو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کومه فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې. نو اوس ګورو چې دغه اتیمایز حالات به څه رخ اختیاري. خو ستاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر ځي او هغه دا خبره کوي، ولې نه سیاسي دي، ولې نه وزارت خارجه ځي.
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړو، د ازادي راډیو د تاجکستان کې
ستاسو د پښتنې لنډ هغه ایمل صاحب ستاسو د یوې پوښتنې په جواب کې وایي چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو کې، جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډی ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی. نو هغه خبره په ځای ده چې د پاکستان تر څو پورې چې د افغانستان او د هند په اړه کومې پالیسۍ دي، نو په هغه کې زیاتره رول چې وي اغه د پوز وی اغه د غیله خو جوړیږي سویلینز هم هپکی وی، یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت، خو پاغي کې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه ده، دا تاریخي توګه باندې داسې ده، هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړی. هغه د بینظیر بوټو خبره ده،
ګټه خو کوي، خو
ګټه په پاکستان کې هم دغه پالیسی
ګټه پکې وی یا ګټه پکې شي وی، نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکی به اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه
خبره. او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوستو، سیاف بل دوی سره دوستو او دا نور د مجاهدونو مشران چې الته ولکنه
ګوره مونږ خو په سره خبرو وکړو د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي، د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي. د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالونه بلکې 15 شپېتو کالونه جنگونه را روان دي، چا او ګټو کشمیر کنه. نو داسې په دې ځای کې چې دی د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي، په جنگ نه راځي. زه همیشه یو خبره کوم، اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی، که تاسو ته یاد شي غالبا د نومبر میاشت و، دریم د نومبر تر څو که زه نه غلطیږم، نو دی پاکستان ته تللی و، د نواز شریف سره ملاقاتونه کړي وو،
جی ایچ کیو
ته ورغلی و، او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو. په میډیا کې په هغه باندې ډیر څه لیکل شوی او ډیر څه ویل شوی.
ایمل خټک ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه سره واخیسته. داود خټک له تاسو هم منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس سره ولید او واورید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط با تبادله زندانیان می‌پردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقیان، کشورهای همسایه موظف به تأمین، حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
آتش‌سوزی‌های گسترده در لس‌آنجلس و زلزله مرگبار در چین. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش به بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت پی او آر و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تخمین عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاق آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خوایم مشخصا به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است، بر اساس آموزه های اسلامی حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده است.
ظاهراً این کار به هدف از این صورت می‌گیرد که فشار بر گروه تروریستی طالبا در حالی که توقعی که از همسایه ما می‌رسد که همسایه ما باید تمیز این را داشته باشند که چه گروه‌هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چی گروه های دسمپتو تعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان تروریسم و تروریست ها بداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان. حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده، تا در هماهنگی با هم دیدن ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم. یکی اینکه مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبان دیده، در واقع اینا سر مبارزه و ایستادگی در برابر تروریسم و طالبان را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و یه تمیزه باید همسایه ما داشته باشه.
این در حال است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان و استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کنند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی، خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبان رابطه بسیار واضح امروی القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستند، تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکایی‌ها آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که همراه القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبان یک گروه تروریستی هستند، طالبان و القاعده یک گروه هستند و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروند آمریکایی را اینا اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن. فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریت که در قضای افغانستان و در قضای بین‌المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای امریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای امریکا را در هر جایی که گیرشان می آید و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که بر اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن. روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به زور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان را رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بدن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، نمیال در حال بررسی هستن و تغییرات در این پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میان.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولد مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بی‌ثمره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نماینده مردم افغانستان میدانن اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیت‌هایی را داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوبی بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ دی د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویل دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګوي. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چرته د ښځو د تعلیم خبره وي نو بېلابېلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د مېرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم‌های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام کرکت رادیو جوانان تیم‌های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم‌های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم‌های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از 2 ماه بدین سو در زونهای چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه‌های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس‌لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت با فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً ده‌ها سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از لس‌آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه‌هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی میکنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودیمیز و کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم‌های امدادی و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق‌های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه‌ها همچون زیارتگاه‌های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می‌کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می‌کردند.
در و دیوار پر از جمجمه‌ها و اسکلت‌هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمی‌گردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می‌آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد. با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم با جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.